السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بستې پروګرام ته ځانګړې شوې چې دا پروګرام مخکې په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیونو د لړۍ لکبله اندېښنه ښودلې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې هغه څلور تنه خبریالان چې له دوی سره په بند کې دي سمدستي خوشي کړي. د دې مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده پرون د زمري په 11 ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې خبریالانو نیول د رسنیو له قانون څخه سرغړونه ده. په هغو څلورو خبریالانو کې چې لا هم د طالبانو په بند کې دی یو محمد ابراهیم محتاج د کندهار سیمه ایز خبریال دی چې د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا د زمري په شپږمه له دفتر څخه تر وتلو وروسته د کندهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د کارکوونکو لخوا ونیول شو. له هغه مخکې د چنګاښ په 24مه د رسنیزو خپرونو د تولید یو چینل مسؤول مدیر او پروډوسر سید رحیم سیدی په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و. طالبانو د دې خبریالانو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې طالب مشرانو ویلي دي چې د رسنیو او خبریالانو ازادۍ ته د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو وریاوو او د سیلونو د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په بدخشان، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د جمعې او شنبې په ورځو د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلونو د راوتلو اټکل دی. د اټکل له مخې په بیلابیلو سیمو کې د 1500 ملي مترو ترمنځ د باران د اورېدو احتمال شته. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې په شمالي، لویدیځو، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د سختو بادونو چې سرعت به یې په ساعت کې د 580 کیلو مترو ترمنځ وي اټکل کیږي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې پرون په خوست ولایت کې 9 کسان د غلا، نامشروع اړیکو، چلول، رشوت او د شرابو د پلور د جرمونو په خاطر په عام محضر کې په درو وهلي. ستری محکمې په یو بیان کې ویلي چې په خوست کې د طالبانو خاري محکمې تورن کسان له 15 تر 9 درو وهلي او دغه راز له شپږو میاشتو نیولې تر 3 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم کړي. پر طالبانو د بدني جزاګانو په خاطر د بشري حقوقو د ډلو له پراخو انتقادونو سره سره د ډلې بیا هم په افغانستان کې په درو د خلکو د وهلو او د قصاص تطبیق ته دوام ورکړی دی. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته په ټلیفوني خبرو کې د پوځي مرستو د ورکولو ډاډ ورکړی دی. رویټرز خبري اژانس وایي چې بایدن پرون له نتنیاهو سره په اسرائیل د توغندیز او بیپیلوټ الوتکو د برید په ګډون د احتمالي ګواښونو د دفع لپاره د نوي دفاعي ځواک پر لګلو خبرې وکړې. په راپور کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې امریکا څه ډول نوي دفاعي ځواک اسرائیل ته ځای پر ځای کوي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته اسرائیل ته د ایران او حماس ډلې لخوا د غچ اخیستو ګواښونه وشول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د ترهګرو په توګه پیژني. بل لور ته فرانس پریس د لبنان د حزب الله ډلې په حواله ویلي چې پرون پنجشنبه یې د اسرائیلو پر شمالي څنډې لسګونه توغندي ویشتلي چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي دي. او هغه الوتکه چې د روسیې لخوا خوشی شوي درې امریکایي زندانیان پکې سپاره وو د واشنگټن ډي سي په څنډه کې د انډریو په پوځي اډه کې ښکته شوه. په دغو زندانیانو کې چې پرون په یوه بېساري تبادله کې خوشی شول، د ازادي راډیو د روسیې څنګ خبریال آل سوکور ماشویوا، د وال ستریت ژورنال خبریال ایوان ګرشکویچ او د میشیګن د امنیت د یوه شرکت مشر پاول ویلن شامل دي. دغه کسان د هغو 14 امریکایي زندانیانو له ډلې و چې د اګست په لومړۍ نیټه د تبادلې په لومړۍ پړاو کې د اتو روسانو په تبادله کې آزاد شول. د خوشی شوو زندانیانو هرکلی ته د امریکا ولسمشر جو بایدن لومړۍ مرستیاله یې کمالا هاریس او د هغوی د کورنۍ غړي ورغلي وو. دا د پخواني شوروي اتحاد له ماتې وروسته د روسیې او امریکا ترمنځ بې ساري تبادله بلل کیږي. خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. وسم راځو د دغه ساعت د خبری ټولګې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د راپور لخبریدو وروسته پاکستان یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د هغو تروریستانو پر ضد اقدام وشي چې اسلام آباد وایي په افغانستان کې پټنځایونه لري. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د ملاتړ او څارنې ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د تړلو ډلو ترمنځ نږدې همکاري کولی شي چې القاعده په یو نړیوال ګواښ بدله کړي. طالبانو د دې راپور او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې د څرګندولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو ډلو د فعالیت اړوند ادعاوې په کلکه رد کړي. تفصیل له احمد تکلاورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور د اسلام آباد هغه دریځ تاییدوي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي په ګډون د تروریستي ډلو پټنځایونه او ځالې د افغانستان په قلمرو کې شته. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ټي ټي پي کولای شي په یو سیمه ییز ګواښ او ورسره د نورو تروریستي ډلو لپاره د ملاتړ په یو چتر بدل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې میرمن بلوچ د طالبانو له چارواکو څخه د اسلام آباد پر هغه غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې ډلو پر ضد باید سخت او اغیزمن اقدامات وکړي. زهرا بلوچ زیاته کړه چې د افغانستان خاوره باید په پاکستان کې د تروریستي حملو لپاره ونه کارول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د ملاتړ او څارنې ډلې په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ وویل د دې سازمان غړي هیوادونه له دې کبله اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې څخه به تروریزم په سیمه او له سیمې هاخوا د ناامنیو سبب شي. د دې راپور په یو برخه کې ویل شوي دي چې د القاعده شبکې او پاکستاني طالبانو د غړو ترمنځ د همکارۍ زیاتېدل القاعده په یو نړیوال ګواښ بدلولی شي. د طالبانو حکومت دا تورونه مخکې بیا بیا رد کړی دي. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په تیره چنګاښ میاشت کې له تولو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ادعا وکړه چې داعش ډله یې ځپلې ده او د القاعده او پاکستاني طالبانو په څیر نورې ډلې چې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د اسلامي دولت دلی یا داعش خراسان څنګه له نږدې دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د ګڼو هغو حملو پړه منلې ده چې هر یوې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پوځي امنیتي چارو شنونکی او د پرزیدلې جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواري په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې بیان کړ.
د طالبانو د ناتوانۍ نه چې هغوی د ظرفیت نه لري چې د افغانستان ټوله راضي په سم ډول باندې کنټرول کړي، د دې تروریستي شبکو لپاره د پراخو فعالیتونو زمینه مساعده شوې ده. په عین ترتیب ځینې داسې شبکې دي چې د طالبانو سره په همغږۍ باندې رامنځته شوي دي، ځینې هغه شبکې دي چې طالبان د هغو نه متاثره دي چې د هغو ظرفیتونه د هغو عملیاتي توانایي او د هغو امکانات اوچت دي، او په ټوله کې یو تعداد هغه شبکې چې د دو سره د ایدیالوژي کله هغه نږدېواله لري دو د تارتیال لري چې هغه سره همغږي وکي او هغه ته د فعالیت زمینی مسایل کی.
خغلی شنواری د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان د سرګندونو په اړه وویل چې د پاکستان پاوز او استخبارات له ډیرای سیمایزو او نړیوالو تروریستي شبکو سره همکاري لري او تروریستي شبکو د هغو په مرسته د ناتو د شل کلن حضور پر مهال په افغانستان کې فعالیت کوي. د پاکستان پوځي چارواکو هغه مهال دا اداوې رد کړې وې. د امنیت شورا د تحریمونو د ملاتړ او څارنې ډلې نږدې درېو نه مخکې په یو بل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده شبکې او داعش په څیر د تروریستي ډلو په خوندې ځاله بدل شوی دی. د راپور په یو برخه کې راغلي چې القاعده په تیر یو کال کې خپل تنظیمي چارې او د جنگیالیو د استخدام بهیر بیا پیل کړی او د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په 15 ولایتونو کې د پوځي زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي.
و موریدل چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړي چې په افغانستان کې نړیوال ترهګر په ځانګړې توګه ټیټې پښته او پټکوې د طالبانو حکومت باید په وړاندې ودرېږي. بلور ته بیا د پاکستان په اړوند یو بل خبر کې اوري چې لوړ مشپی راهیسه د تورخم دروازه د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د سلګونه بارون کولاریو پر مخ تړل شوی. یو شمېر افغان سوداګر او چلوونکي چې لارې پر دې لارې باندې ولاړې دي وای چې که دروازه خلاص نه شي میلیونونه افغانۍ زیان به ور ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې
لاری چلون کی شیراغا احمد زی ازادي رادیو ته وویل کومه میوه چې د غختل ل افغانستان او پاکستان ته صادره کړي د خرابېدو په حال کې ده.
د ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي پاکستان کې مشپات اخلي په ټیټ کاغذو باندې. دا غسی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تبا کړه بیګار بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و باندې یو باندې جوړ کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوه او سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل ک د تورخم بندر دروازه خلاص نه شینو میلیونونه افغانۍ زیان به ور ورسیږي. د په خبره چې موټر چلون کې ټاټ سند نه لري خو ویزه او پاسپورتونه لري.
دو غاډي زردالو زما خپل دی او د سید نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې. پاکستان دروازه بند کړی ده صادرات نه پریږي دي. شون چې دو فورن ارجنټ حواله مو کې غږ مو کوي چې غاډي باید اسناد ور زموږ ټول غاډي اسناد هم لري ویزم لري ویزا پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په ګیټ ثرو سپری خنه دي. ټول تاجرانو ډېر په نه پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي.
د مسولانو د معلوماتو پر بنسټ تھا دیو لنډمحاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د غړي هوکړې پر بنسټ بارورونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزې پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ښودل شوې چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتي قرارداد تاد پای ته رسېدل بولي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل د بارورونکو موټرو چلوونکي له تورو اسنادو پرته د تورخم له لارې تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوي ترمنځ د مارچ له 15مې تر 20مې نیټې پورې شوې هیڅ موټر چلوونکی نشي کولای د تاټ سند پرته پر تورخم واوړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلوونکو ته وخت ورکړل شوی و چې بل اسناد د جولای تر 30مې پورې نوی کړي.
اوس چې دا ضرب العجل د اګست لومړۍ نیټه ټاکل شوی و چې باید د اګست لومړۍ نیټې څخه وروسته هیڅ ګاډی هیڅ ډریور او هیڅ کلینر ټاټ د صنعت نشتون پرته دوی تګ راتګ نشي کولی. په سلګونو لارې سبزي او میوې بار شوي دي په لاره کې ولاړ ده.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غنی خونې مشر خان جان الکوزی وایي هیله لري چې د وروستي ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له ټاټ سند پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. څو وخت نه را پدې خو دې کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي. هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نشو. موږ خو تجارانو ته ویل دي چې د ټریډ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نشي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټریډ سند لرو مال بار کې بیا ته چور رسیږي مالم ګروګانو نیسي او په تکلیف یو. امیدوار یم چې خرزل دفاره دغه موټرو ته وخت ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لاریو او د پاکستان 0 لاریو ته د سند ورکړل شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
متحده ایالاتونو او روسیې د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د بندیانو بېساري تبادله ترسره کړه. د بندیانو په دې تبادله کې دوه خبریالان هم شامل دي چې یوې د ازادۍ رادیو خبریاله آلسو کورماشویو وده. تفصیل له احمد تکلاورو.
د ازادۍ رادیو د روسي څنګه خبريال آلسو کورماشيوا او د وال ستريت جورنال رسپاني خبريال ایوان ګریشکوویچ په هغو څلور وشتو بندیانو کې شامل دي چې پرون د متحدو ایالاتونو، روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د بېساري نړیوالې تبادلې په ترڅ کې خوشې شول. دا تبادله چې د شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی په ترکیه کې شوی او ترکی چارواکو هم تایید کړی ده چې شپارستنه بندیان د روسیې لخوا او اته تنه روسان د امریکا او نورو هیوادونو لخوا خوشي شوي دي. رویټرز خبری آژانس د بخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د تبادلې په دې پروسه کې دوه ماشومان هم شامل دي خو هغو بندیان نه دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګا په یو بیان کې دا معامله د امریکا د ډیپلوماسۍ لپاره لویا بریاو بلله. د آزادی اروپا آزادی راډیو لوی مشر ستیفن کاپوس پرون تایید کړه چې السو کورماشه و هم په هغه ډله بندیانو کې شامل ده چې د دې معاملې په اساس خوشی شوي دي. ښاغلی کاپوس د امریکا د حکومت او ټولو هغو کسانو مننه وکړه چې د دې بهیر په بریا کې یې مرسته کړې ده. کورماشیوه چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري د 2023 کال په اکتوبر کې د روسیې په کازان کې ونیول شوه او په 13 جولای میاشت کې په دې تور چې غنی د روسیې د پاوز په اړه ناسم معلومات خپره کړی دي په شپږنیم کال حبس محکومه شوه. خو د هغې کورنۍ او ازادۍ راډیو دواړو دا تورونه رد کړي وو. د دې تبادلې په اساس له کورماشیوه او ګریشکوویچ پرته یو بل امریکایی چې پاول وهالن نومیږي او په مشیګن ایالت کې امنیتي کمپنۍ لري او د کارا مورزا په نوم یوه ښځه چې په امریکا کې د استوګنې دایمي اقامه لري هم خوشی شوي دي. همداراز 15 جرمنان او 8 روسان چې په روسیه کې سیاسي بندیان و هم جرمني ته ستنیږي. ولسمشر بایدن وویل په دوی کې ځینې له کلونو راهیسې بې له کوم دلیله په زندان کې وو. د دې شپارسو کسانو په بدل کې اته تنه روسان مسکو ته وسپارل شول چې له امریکا څخه درې نارینه، له سلووینیا څخه یو نارینه او یو ښځه، او له جرمني، ناروې او پولند څخه یو یو نارینه پکې شامل دي. د اسوشیټیټ پریس خبری آژانس راپور له مخې که څه هم د واشنگټن او مسکو اړیکې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د بل هر وخت پرتله ترینګلې دي، خو د دې معاملې لپاره د دواړو خواوو ترمنځ له کلونو راهیسې پټې خبرې روانې وي. دا معامله په تیرو دوو کلونو کې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د لړۍ وروستی مورد دی. د 2023 کال په دسمبر میاشت کې هم د ورته معاملې په ترڅ کې د امریکا د ښځو د بسکټبال نامی ستوري بریتني ګینر متحدو ایالتونو ته ستنه شوه او په بدل کې د وسلو خطرناک روسی قاچاقبر ویکتور بوت خوشی شو. په همدې کال له دې مخکې د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد سرتیری تریور ریټ د روسی پیلوټ کنستانتین یاروشنکو په بدل کې چې په امریکا کې د مخدره موادو د قاچاق په قضیه کې بندي شوی وو خوشی شو.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د تیر سه شنبه په ورځ د جولای په 13 نیټه د امریکا د کانګرس بشري حقوقو کمیسیون د افغان شوه د وضعیت په اړه یو غونډه جوړ کړه. په دې غونډه کې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د جنسیت پر اساس توپیري چلند یا جنسیتي اپارتاید دی پر رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه به اول یو راپور واورو اوریدونکو چې د ګډونوالي وحیده اميري په ژغ پیلېږي او بیا به لخپل ملمنو سره خبرې پیل کړو.
از شما می خواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاسو غواړم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې د یو جرم په توګه په رسمیت وپیژنئ. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث په رسمیت وپیژنئ. طالبان په رسمیت مپیژنئ. دا د افغان میرمنو، نارینهو او ماشومانو غږ دی.
د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون په غونډه کې مو د ښځو د حقونو فعالې وحیدې اميري د خبرو یوه برخه واورېده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یو جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې پرون د جولای په 13 جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څیړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی په جبري توګه له درکه نیولې شکنجه کړي یا هم ورسره ناوړه چلند کړی دی. اغلې مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د جنسیتي اپارتاید د پر رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساوات او د دې سازمان د عمومي اسامبلی په شپږمه کمیټه کې د بحث لمخي جنسیتي اپارتایډ په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشری حقوقو سر سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ښځو جنونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابویونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان ښځو جنونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د کورنۍ او بشری حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال ستیفانو جنارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستې وه. میرمن امیری بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په ځورونې تورن کړل.
The Taliban's extreme edicts directly
The Taliban هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه خزی وینجونی په نخه کوي تر ټولو نا وړوي. موږ د Taliban لخوا دا بنسټیز شوی هڅه د جنسیتي زورونې په توګه رسمیت پیژنو.
نو موږ د هم ویل هغه کسان چې د Taliban ولدې پالیسیو سره مخالفت کوي د هغوی کورنۍ د Taliban لخوا د ګواخل کېدو لا درک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. هغه امیر په بیلابیلو برخو کې افغان جنونو څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار روکر. د دغه څرګندونو په اړه مو د طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد و پخت خو نو موري د دې راپور تر خبرې دوه پوري د ازادي رادیو پختنې جواب نکړي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمری په څلورم نیټه تولونیس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د غونډه نمایشي بللې و او ویلي و هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقونو فعالانو دغه شان د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ د په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بې ځلې واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه له خوا د صادر شویو لسګونو بېلابېلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تله دا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
تاسی د ازادي رادیو څخه زموږ ژغ اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا په کانګرس کې د بشري حقوقو کمیسیون په غونډه کې د افغان ښځو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیالي هیدر بار د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څیړونکي میترا مهران او د ښځو د حقوقو فعالې وحیدا اميري ګډون کړی و او خبرې وکړې. تر دې مخکې د خشنی نړیوال سازمان ویلی و چې د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د هڅو پیاوړي کولو په خاطر چې په سیستماتیک توګه د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي اړتیا ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل سي. جنسیتي اپارتاید په دې معنی دی چې د ځینې هیوادونو حاکمان د ټولنې د یوې ځانګړې طبقې پر وړاندې د رنګ، پوست یا د وګړو د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک چلند کوي. د بیلګې په توګه کارپوهان وایي چې اوس مهال طالبانو په افغانستان کې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي په سیستماتیک توګه لرې کړې دي او هغوی یې د ښځېتوب له کبله له خپلو ټولو مدني برخو او حقونو څخه بې برخې کړې دي. د دوی په خبره که دا مسئله په رسمیت وپیژندل سي د دې زمینه به برابره کړي چې له جنسیتي تبعیض کوونکو سره قانوني چلند وسي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي خو دوی پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. په نور بس د خبرونه کې نن را سره د حقونو فعالانې اغلی زاهده فیضان، اغلی لطیفه خورم او اغلی شبانه پوپلزی میلمنی دي چې له دوی سره به خبرې پیلوم. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. د تماس شمیره ده 00420221240601. دا د تلیفون شمیره ده. پر دې باندې لږ زنګ راووئ، موږ به ستاسو شمیره یاداشت کړو او بیرته به زنګ درپسې ووهو. او واتساپ ته هم زنګ راوهلی سئ، شمیره ده 00420223008111. اوس هم خپل میلمنو ته ورځو. اغلی لطیفه خورم او اغلی شبانه پوپلزی، تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وستی په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی خورم لمړی پښتنه بستاس څخه وکم ستاس په نظر په دې اړه باندې څه دی چې د طالبانو رژیم چې په افغانستان کې رامسته سوی دی آیا فکر کوي چې دغه ته د دوی هغه کړنې برابر راځي چې د جنسیتی اپارتاید په توګه شایع و پیژندل سي یعنی ستاسو په نظر آیا دوی د ښځو د خپل حقونو څخه د بی برخې کولو په برخه کې په حساب کې یعنی ظلم کړی دي ستاسو په نظر باندې دوی زیاته کړی دي د ښځو د حقونو په برخه کې
سلامونه ارمی کې هیل وړاندې کوم تاسو ته ملاله جنې ستاسو درنو مېلمنو ته تخنیکی همکارانو ته محترم اوریتین کو د هیله د ټول به جوړ او روغ اوسې گئی ډیر زیاته مننه چې ماته مو وخت راکړې په دې برنامه کې ستاسو دې پوښتنه په جواب په باید درتوم چې ینه سل په سل دا ظلم کړی دی د خجو او انجنو په حق کې چې دوی د خپل حق نه البته محروم کړی دی په هر ارسه کې نو چې تا ینه دې ته په کتلو سره چې دوی دا کوي چې موږ د انجنو او د خجو په حق کې ظلم نه دی کړی نو دا ایو واضح خبره ده چې دوی ینه پختل کړنو پرده چوي او دوی هغه خپل جرم البته چې مرتکب شوی دی چې تقریبا د دوی د واکمنې تو د اوغو لحسنه او تروسه پورې چې څومره وخت شوی دی دوی د ښځو د نجونو حق تر پښو لاندې کړی دی او کوي دا یوه واضح خبره ده او دا جنسیتي اپارتاید جنسیتي البته دا مخالفت دوی ته ډیر ګران هم تمامېدلی شي چې کله دا موږ د مخکې نه په دې شاهدانو په کومو ملکونو کې چې دغه تعویض وو هغو ته یې ښه نتیجه نه ده ورکړې چې دوی هم اوس هغه قدمونه اخلي چې ډېر به ورته ګران تمام شي او دغه ښځې نجونې چې په دې جامعه کې ډېر ضرورت دی ورته د هر لحاظ اقتصادي اجتماعي د تعلیمي لحاظ نه او دوی دا د خپل حق نه محرومې کړي دي
ډیره مننه اغلی خورم زبه بیرته تاسو ته راسم اغلی پوپلزی تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو واستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره ستاسو څخه پښتنه کوم ستاسو په نظر هغه کوم داسې کړنې د طالبانو د شوز پر ضد باندې چې شایي د جنسیتی اپارتاید په برخه کې راسي یا په دغه زمره کې وشمیرل سي چې دوی جنسیتی توپیر کړی دی د شوز سره
سلامونه تاسو ته تاسو د تخنیکی همکارانو ته درنو وینم چې مننه تاسو ته چې ماته په خبرونه کې وخت راکړل بالکل زما په اند خو دا د خبره ده خو جنسیتي توپیر د جنسیتي اپارتاید ده چې د دې څه د تعلیم په برخه کې د نجونو او ښځو په ټولنیزو برخه کې نه تعلیم منع کرائے ویل دکھے تفریح کبھی یا دے پارک ته نه دي یا دا حقوق چې د شریعت ترې اخیستل دي دا خو بالکل توپیر ده د ښځو په برخه کې
شه ډېره مننه هغه لپاره مهرباني
من بسامه دا و مې هم دا ویل و چې بالکل جنسیتی توپیر ده او په جنسیتی توپیر کې شمیرل کیږي د طالبانو دا کړنه
ش مننه زبا بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو زموږ شغل ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده اغلی خورم تاسو څخه په بل پښتنه وکم دا غونډه چې په امریکا کې جوړه سوله او هلته افغان شوز ته دغه زمينه برابر سو چې دوی خپل ژغ تر نړیوالو پوري ورسوي او هغه موارد یاد کی چې د دوی په نظر باندې په افغانستان کې پر شوز باندې د ظلم په معنا دي تاسو په نظر دغه شوزو د ژغ پورته کول لپاره څومره ګټور دي دا غونډه او آیا تاسو په نظر کوم تاثیر یا اغیز به ولري
نه نه ملاله جانې اول نه ان شاء الله چې موږ په تمه یو چې د زموږ پروتکل به حتما یو نتیجه ولري
خو زما باندې چې لکه تو په خپل دغه کوم مشکل چې ایجاد کړی دی حال نه کې نړیوال نشي کولای چې دا حل کړي. نړیوال نو د اولین پروګرام نه دی چې د ښځو په باره کې یعنی دایر شوی دی. موږ د دې شاهدانو چې په وار وار په داسې غونډو کې یعنی اشتراک شوی دی، د ښځو د نجونو د حق په برخه خبرې شوې دي، خو تر اوسه پورې ما داسې یعنی سل فیصد نتیجه ما نه دی لیدلې، هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. په دومره وخت کې چې طالبان واکمن شوي دي، زموږ یعنی تاکید هم همدغه دی چې د نجونو پر مخ د پوهنتون او مکتب دروازې خلاصې شي، نجونو او ښځو ته د افغانستان نجونو ښځو ته هغه خپل حق ورکړل شي، د خپل حق نه برخمنې شي. خو تر اوسه پورې ښځو او نجونو د هغو حق نه برخمنې شوي نه دي. نو زما په نظر چې دا یعنی غږ پورته کول کیږي دی چې ومزل دی، یعنی په وار وار چې د ښځو د نجونو حق تر اوسه پورې ما کوم تاثیر هم نه دی لیدلی. موږ باید یادواري وکړم نو چې که څوک دلته غږ هم پورته کوي نو هغه په مرموز ډول تهدید کیږي، هغه یعنی کېدای شي چې د دې نړۍ نه سترګې هم ورپټې کړي، هغو ته ډېر خطرات هم ایجاد شي. نو په دې لحاظ هم هغه د زړه خبرې ممکن چې هغه څوک بیان نشي کړی، هغه که په خارج کې وي که په داخل کې وي، هغه څه چې دی غواړي په هغوی سترګې پټې کړي دي، هغه څه چې د دی مقصد دی هغه نشي بیانولی، بیان ته یې نه پرېږدي. که چا هم دلته یا هلته دغه د زړه خبرې بیان کړي دي، دغه حقیقي حق یې د ښځو او نجونو غوښتلی دی، هغه ډېر مشکلاتو سره مخ شوي دي، هغه کېدای شي تر اوسه هم په زندانونو کې وي. نو زما هیله دا ده چې یعنی دې ته باید حق ورکړل شي چې هغه مثلا څوک چې مسؤول کسان دي د افغانستان د ښځو د نجونو دپاره یې حق غواړي، هغو ته باید د آزادي د حق وختلو ورکړل شي. هغه باید تهدید نه شي، هغه باید زندان ته لاړ نه شي، هغه باید وهل او تکول ونه خوري. هغه که په خارج کې دي، که دلته دي، که په خارج کې وي نو دغو کورنیو ته به ډېر مشکل ایجاد کیږي، او که دلته دي خپل هغو شخص ته چې څوک دا غوښتنه کوي. یعنی د دوی په نظر د ښځو د جنۍ حق یعنی هیڅ، څوک چې هغه غواړي باید خپل ځان نه تیر شي، ورته د خپل ژوند نه ورته تیر شي، یعنی دومره جرم ګڼل کیږي. نو که څوک وایي چې دا اپارتایډ جنسیتي یعنی تعویز نه دی، نو زه غوته حیرانه پاتې کیږم چې دا تعویز به یعنی څنګه وي، غوته به څه ویل کیږي. رسمن دا جدا کېدل دي د جامعې نه، رسمن دا یعنی توهین دی ورته، او رسمن د دوی د واکمنېدو او تر اوسه پورې دغه جریان یعنی دغه پروسه روانه ده. په دې که څوک سترګې پټوي نو خپله خوښي ده. زه خو په کوم ماتم یعنی خدای نخواسته خطر پېښېږي، خو زه دغه د افغان جنۍ د افغان ښځې حق دی، دا باید ورته ورکړل شي، دومره په سپک نظر ورته ونه کتل شي. هغوی باید د جامعې نه حذف نه شي چې حذف شوي دي. او که دوی وایي چې موږ حق ورته پوره ورکړی دی، نو کوم حق؟ د تحصیل حق تا نه دی ورکړی، د کار حق تا نه دی ورکړی، د تفریح حق تا نه دی ورکړی. یو حق چې دوی تنفس کوي، دغه حق دی ورکړی چې د الله د طرفه دی، هغو ژوند ورته ورکړی دی. خو بیا هم که د دوی په زړه جوړه نه وه، د ژوند کولو حق هم ترې اخلي.
شه مننه اغلی خورم، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی پوپلزی تاسو خبر بل پښتنه وکم، تاسو د اغلی خورم خبري واوریدل، دوی ویل چې شزه د بیرې څخه حقیقت نسی ویلای او د حق غشتلو ازادي باید دوی توار کړل سي. زموږ په خبرونو کې نورو چیرونکو او همدارز د چارو کارپوهانو ویل دي چې شزه مجبوره سوي د چنړیوال ټولنې ته مخ ورواړوي، ځکه چې طالبان د دوی خبري نه اوري نه غوښ پرنيسي. تاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید طالبان و شذو ته دغه موقع ورکړي او زمينه ورته برابر کړي چې په افغانستان کې د نن د شذو سرکښین او د دوی خبره واوري، د دې پر ځای چې شذې مجبوره کیږي چې په یا ملګرو ملتونو ته ورمنډي وهي، یا په امریکا کې په غونډو کې د ګډون لپاره سترګې په لار وي. تاسو څه نظر لري په دې برخه کې؟
مله جان دا خبره خو اوازې ده چې شذې ډېر ویره لري چې په څه خپل غږ پورته کوي. خامخا دوی یو څه یو باندې څه باندې لګوي یو خطر سره مخ کیږي. تاسو خپل لیدل دي او لیدل مو دي چې څه باندې څه وی دي چې ټول څه وی دي ما دوی چې راکو ته کړی دا کومه مظاهره کې ګډون کړای دا نو دا وځي خبره ده چې دی ویرې لري او لویرې نه وسی څه راک نشي پورته کولای. مخکې تاسو ولیدل چې کله پانس باندې ځینې انجونې او مېرمنې راووتې مغایب مظاهرې وکړلې هغه چې په ډزې کې اوسلې دوی وهل شولې ځینې بندې شولې لکه نه وروسته بیا کومه مظاهره تاسې نه ده لیدلې همداسې کله چې کار باندې بندیز ولګېدې هم همدغه کیسه وسله. نو دا کیسې خو روانې دي او ښځې لویرې نه خپل غږ نشي پورته کولی که چېرته غږ پورته کړي مخامخه له یو خطر سره مخ کېږي او دوی دا حق نه ورکوي. دا په ټوله کې زموږ د ټولنې بدبختي ده. دغه زموږ ټولنه په ټوله کې په جنسي توپیر باندې یا جنسي اپارتایډ باندې اخته ده تر ډېره پورې. دوی د ټولنې وګړي هم دا هڅه نه کوي پانديان دي چې باید ښځې د کار ونه کړي او زده کړې دي ونه کړي همداسې په کور کې ناستي مشکل دغه ده. او دوی تالو هوسو حکومت هم په همدې نظر ده په یو بهانه او بله بهانه چې نړۍ ته دوی بلتي ورکوي او نړۍ بلوي چې والا نن دا مشکل ده نن د سبا ده نن به خلاصېږي مکتبونه او پوهنتونونه او سبا به یې خلاصوو او خو پاسو کې هم نشته زما په اند باندې خلاصول یې نو دا له ډېره موده تېره شوله درې کاله پورې کېږي چې مکتبونه بندي دوه کاله تېر شول پوهنتونونه بندي خو پاسو کې دوی دا کار نه کوي. یعنې مطلب یې همدا ده چې بېخي دې بند وي ورځ تر بلې په ښځو باندې نور هم پوهېدل ډېرېږي او ښځې هم بېچارهګانې له ډاره له ویرې نه خپل غږ نشي پورته کولی که چېرته خپل غږ پورته کړي مخامخه له یو خطر سره مخ کېږي کورنۍ له خطر سره مخ کېږي ورور پلار یا هم د کورنۍ نور غړي خپله له خطر سره مخ کېږي. دغه ستونزه لویه ستونزه ده.
ډېره
مننه. د افغانستان په داخلي کې خپل غږ نشي پورته کولی.
ښه ډېر مننه. بله ډیر مننه اغلی پوپلزی. زبا بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورید. آزادی رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی په بخښنی سره نور بس دی روانه ده. اوریدونکو پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې جنسیتی اپارتاید څه معنی لري، که جنسیتی اپارتاید پر رسمیت وپیژندل سی او حکومت له څه ډول بندیزونو سره مخامخ کېدای سي، دا چې طالبانو کومې داسې کړنې کړې دي چې هغه په جنسیتی اپارتاید کې شمارل کېدای سي، پر دې باندې خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمنه اغلې زاهده فیضان له موږ سره واصل نسوه، خو زموږ د خپرونې بله میلمنه اغلې زهرا جنت له موږ سره له سټوډیو سره وصل سوې ده. اغلې جنت تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ په دې خپرونه کې له موږ سره د خبرو لپاره. که تاسو په دې برخه کې موږ ته یو څه ووایاست چې ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې طالبانو د ښځو پر وړاندې داسې توپیري چلندونه کړي دي چې هغه په جنسیتي اپارتاید کې شمیرل کېدای سي؟
سلامونه نیکی هیلی، ډیره زیاته مننه کور ودان خو خوشی چې ماته مو وخت راکو او زه تاسو سره خپل نظر شریک کوم. لکه څنګه چې ستاسو موضوع ده
بله زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلی جنت سره قطع سو. موږ هڅه کوو چې دوی یو ځل بیا هم راواخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورید. آزادی رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اغلی جنت زموږ سره بیا هم تاسو وصل سوي یاست، رابطه قطع سو، مخکې تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني.
بلکل ستاسو موضوع څه په بخښنه سره.
بله ما ستاسو څخه دا پوښتنه وکړه چې ستاسو آیا فکر کوي چې طالبانو ځینې داسې کړنې کړي دي د ښځو پر خلاف چې هغه په توپیري چلند کې وحسابل سي؟
او بالکل، لمړی خو ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکو. به راځو خپلې موضوع ته. لکه څنګه چې ستاسو موضوع ده چې طالبانو داسې کومې کړنې کړي دي چې هغه توپیري چلند موږ هیڅ کو کومنګه په دې سترګې پټی نه کوو. بالکل هو، د سکړنې شوې دي زمونږ په وطن کې یا زمونږ په ماحول ټول نه کې د سکړنې شوې دي او روان دي اوس پیلن هم کېږي چې دا ډېر زیات توپیر دی او دا په جنسیتي توپیر ورته مونږ ویلی شو. مثلا د هلکانو د نجونو ترمنځ ډېر زیات توپیر دی. زه نشم کولی چې یوازې د درس یادونه وکړمه یا د مکاتبو یادونه وکړمه چې په دې کې موږ ترمنځ ډېر توپیر شوی دی او ډېر زیات فرق شوی دی. دلته ډېر زیاتې داسې کړنې نور هم شته دی چې زموږ ترمنځ ډېر زیات توپیري چلند روان دی. لومړی چې نړۍ هم له دې خبره ده، لومړی زموږ د درس موضوع ده، زموږ د پوهنتون او زموږ د زده کړې موضوع ده چې ډېر زیات غټ
غټ توفیر زموږ ترمنځ موجود دی. زموږ ورونه کولی شي آزاد لاړ شي پانتون ته، هغو ته مصرف ورکړي، هغو ته لیلیه ورکړي، هغو ته بودیجه ورکړي دولت، هغو خپلې زده کړې وکړي او راحته لاړ شي، خو ماحول ولري. خو موږ نه شو کولی چې موږ لاړ شو خپل زده کړه وکړو. د دې تر څنګ کوم موزشي کورسونه چې وو، کومې مدارس چې وې، موږ ترجمه کوله، تفسیر هم کول، عمومي غټې غټې مدرسې وې، هغه هم زموږ په مخ باندې بندې شوي دي، ځکه یوازې د مکتب او د پوهنتون خبره نه ده. مخکې موږ لاسرسی لرو، موږ به ترجمه کوله، مدارسو ته به تللو، موږ ځینې کورسونه ویل، هغه هم بند شوي دي. په دې کې هم موږ ته ډېر زیات توپیر دی. که نور موږ ټولنې او ماحول ته وګورو، زموږ بیرون وتل، زموږ ماحول ته تګ، دا هم موږ ته ډېر زیات توپیر په کې راغلی دی، ډېر زیات موږ ته سخت شوی دی. ځکه موږ به مخکې کولی شو چې یو ځای ته لاړ شو، خپل ستونزه حل کړو، موږ یو مهم کار لرو، موږ به اجازه لرله، موږ یو موټر کې کینو، بې محرمه لاړ شو. مګر اوس موږ نشو کولی که موږ یو عادي سودا مخلو، یا موږ غواړو یو ځای ته لاړ شو، یا ډېر یو مهم کار لرو. تر هغې چې زموږ ورور په کور کې ونه اوسي، تر هغې چې زموږ پلار ونه اوسي، زموږ محرم موږ سره ونه اوسي، موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې موږ لاړ شو، خپل مشکل حل کړو، هغه خپل ستونزه حل کړو. او د دې تر څنګ همداسې نور عوامل هم، نورې کړنې هم دي چې ډېر زیات توپیر پکې موجود دی، هغه د جنسیت له لحاظه. کله چې ته به دا ګورې، زړه دې ډېر زیات ځورېږي چې ولې زه هم یو انسان یم، زه هم یو بشر یم، هم دې وطن لور یم، دې وطن کې پیدا شوې یم، زه هم حق لرم، دې وطن کې مې خاپوړي کړي دي، پلرونه نیکونه مې لیدم دي، خدینه زه ولې حق نه لرم، زه ولې ونشم کولی، حتی که زه بازار ته ځم یو څه ضرورت لرم، زه باید ورور ولرم، ځان سره مې ورور بوزم. حال دا چې په افغانستان کې ډېر تاوتریخوالی او جګړې وي، زیاتره داسې کورنۍ شته چې هغو محرم نه لري. موږ خپله نه هلس خورګانې په کور کې ژوند کوو، ورور م شتون نه لري. ښه، ورور مې نشته، زه چا سره لاړه شم بازار ته، زه چا سره خپل مشکل حل کړم. نو ډېر زیات دغه توپیرونه شتون لري چې موږ ته ډېر د داوره دي، او موږ ډېر زیات کړیږو دلته.
ډېره مننه آغلې جنت، زه به بېرته تاسو ته راسم. زموږ سره د تلیفون پر کرښه پاتې سئ. اورېدونکو، تاسې د ازادي راډیو نور بس د خپرونه اورئ. اوس هم یو ځینې اورېدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي، اول به د دوی نظرونه او پوښتنې راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسم. یو اورېدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه له تاسو نه. تاسو سلام ټول اورېدونکو په دې سره جوړ وایي، تاسو راځي کنه نیم د نن ورځ بشیر ورسول.
ډېره مننه چې تاسو زنګ راوالې دي. که تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کوم څه ویل غواړئ، مهرباني او کومه پوښتنه وي، زه به تاسو څخه پوښتنه وکړم. په دې توګه باندې کې داسې خبرې پیل کړو، ستاسو سره چې آیا فکر کوئ چې د ښځو سره چې کوم توپیري چلند کېږي د ځینو ښځو او فعالانو په وینا، ستاسو په نظر باندې د دغه د هوارولو دپاره د طالبانو حکومت باید هلې ځلې پیل کړي؟ څومره ضرور دی چې طالبان د ښځو غوښتنې یا د دوی خبرو ته غوږ ونیسي؟
مننه کوم. اوس خو دلته پاس نه پوهېږو، داسې موږ دروس په هېواد کښې یو وینو یې، تر دغه یو ښوونځي تېره سي بندې مانه مکتبونه، نور خو موږ پاس نه پوهېږو. لا هغه د جمهوریت وخت لا ډېر موږ پوهېږو، مانه ښځې چې یو ډېر حقوق ورکړي د شریعت نګاه ته، نو کوم خلک بیا وایي چې یا پخ پکښې کوي، نو هغه پخ باندې خو موږ نه پوهېږو. بعضې خلک ول جاهل درته وایي، یو دغه سای چې وایي دغه توپیر ته ځو، او دغه ته کوم توپیر دی ستاسو ورته وایي جنسیتي څه شي ورته وایي، په هغې ته که څه بله
سمه ده. ډېره مننه. موږ به ستاسو د دغه پوښتنې ځواب درته ووایو اتمن. زه به د خپلو میلمنو څخه هم ستاسو د دغو څرګندونو په اړه باندې پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر باندې، تاسو وویل چې د ښځو حقونه نه دي ورڅخه اخیستل سوي یوازې ښوونځي باندې. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. علي بشیر، څنګه بخیر یا؟
وعلیکم السلام ښاغلی. که تاسو خپل نوم یاد کړئ، د کومه ځای مو زنګ راوالی دی؟
یا خدای کندهاری در سره هم د هلمند ولایت محمد اشرف کوته لاله ژوند ته هغه وجه صداقت ته ګلونه اورېدونکو تاسو مېلمنو ته سلامونه وایم. خدای دې جوړ وراسي.
کندهاری صاحب، ډېره مننه، خدای دې وکړي چې تاسو هم ښه یاست. کندهاری صاحب، ستاسو په نظر باندې څومره مهمه ده چې طالبان د ښځو هغه ستونزې چې دوی یې یادوي په ورځنیو ژوند کې، هغه ورحل کړي او د دوی سره خبرو ته زمینه برابره کړي؟
نو غټه ستونزه خو دغه ده چې مکتبونه او پوهنتونونه لکه مقصد، نو ستونزې خو ډېرې سوي دي. والله چې حقیقت خبره سي، ډېرې جانونه زه ولاړلم ګریش ولسوالۍ ته، هلته بازار کښې سر مې جوړ وي، نو هغه نایت مو چې مال درژر هم لږ نیکې را جوړه کړه، طالبان موږ ته خوا به دي. نو دوی خو داسې مقصد دی، څه نه څه محدودیتونه لګولي دي.
ښه، او ستاسو په نظر باندې څومره مهمه ده چې طالبان د افغانانو غوښتنې ومني، د دوی سره کښېني او دوی ته دغه زمینه برابره کړي چې حد اقل دا د خلکو خبره تر دوی پورې ورسېږي؟
نو دی باید خپل افغانان خپل افغانستان خپل خبره ومني به دی دا شونه چې خپل پر سر باندې زور وکړي دی خو راغه خلق په دغه باندې راپور ته سوی دی راغه خلق په همکاري باندې دی دا واکره چې دی دا دی په موت نه جرسی دی
ډیره مننه کندارای سیب اغلی خورم ستاس خدمت پښتنه دغه و چې موږ یو اوریدونکو ویل چې د هیڅ احساس نه کوي چې د شوزو په ژوند کې د کوم تغیر راغلی وي یا د دوی په حقونو کې د کوم فرق رامسته سوی وي د ویل چې یوازې شونځي باندې او بل کومه خبره د نه د هیڅ کړي دغه د دوغ خبرون دلار چې شزي هغه موارد یادوي چې د دوی پر ژوند باندې تاثیر سوی دی د طالبانو د ځینی پالیسي تاسو دغه اوریدونکو ته څه ویل غواړي په دې برخه کې
مننه ملاله جان اول خو سلامونه ورته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وي او دا فکر کوم چې دا زموږ ورور به ویده وي یا نه پوهیږم چې دا به چیرته اوسیږي او دا به څنګه احساس لري آیا دا په کور کې مور لري خور لري میرمنه لري لور لري او که نه د دې نه موږ ناخبره یو او دا څنګه داسې احساس کوي چې د ښځو د نجونو نه دا حق نه دی اخیستل شوی دلته لکه مخکې زموږ درنې مېلمانې وفرمایل چې تنها زموږ مشکل د مکتب او د پوهنتون نه دی دلته موږ ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو لکه دوی چې غیر د دې نه چې مکتب دروازه ورباندې تړل شوې ده نور مشکل نه لري موږ نشو کولای چې یوازې چیرته سفر ولرو هغه که په اساس د هر مجبوریت وي حتی اوس چې کله یعنی پخوا څوک به چې ناروغ شول اسانترینه وسیله چې چیرته به یعنی نږدې شفخانه کلینیک دی ته به ورغلل البته نجونې ښځې هلته به یې تداوي کېدله اوس چې هغو سره محرم نه وي حتی تداوي نه کېږي وي ته ورشه هغه په ډېر بد وضعیت کې وي د هغو کور کې به څوک نه وي هغه به پلار نه لري لکه زموږ درنې مېلمانه چې وفرمل دلته یعنی د وختونو وختونو نه جنګ دی موږ د جنګ سره لاس او ګریوان وي داسې کورنۍ شته چې هغو کې اصلا نارینه نشته نه ورور لري نه پلار لري نه تره لري نه ماما لري هیڅوک نه لري هغه همداسې یعنی تنها پاتې دي نو هغه باید په خپل کور کې کښېني خپل ژوند د لاسه ورکړي حتی نشي کولی چې شفخانې ته واچي د خپل ځان درملنه وکړي دا یوه موضوع بله موضوع چې یوه ښځه یوه جنۍ نشي کولی چې تفریح ته لاړ شي تفریحګاه ټولې ښځې پر مخ باندې کړي دي حتی د خپل فامیل سره نشي تلی دا زه په خپل یعنی د خپل ځان بیان درته کوم چې زه دلته په کابل کې یم د خپلې کورنۍ سره نشم تلی د پغمان قرغې د ځایونو ته تفریح ته زه لاړ شم باوجود د خپلې کورنۍ سره نو نور تعویز څنګه وي نور حق اخیستل څنګه وي چې زه خپلې کورنۍ سره نشم تللی تفریح ته او بل دا چې تعلیم حق یې ترې اخیستی دی ازادۍ حق یې ترې اخیستی دی نو موږ نشو کولی حتی چې درملنه دپاره موږ تنها چېرته ولاړ شو موږ د کوره نشو وتلی موږ حق د خبرې نه لرو یعنی ښځې جنۍ ته په داسې سترګه ګوري باور وکړه چې کله م داسې ته روان وي نو ځان ته حیران پاتې کېږي چې زه څنګه یو موجود یم چې ما ته په دومره حقارت په سترګه کتل کېږي او ته به چې زه په څومره ډار په څومره ډار به تا سره وي زه د خپله شخصا ځان درته یادم زه چې کله د کور نه وځم د باندې چې ما ته څنګه کتل کېږي یعنی د دوی خلکو دې طرف نه داسې رقم حس ما ته کېږي چې یعنی زه باید خپل ځان د منځه یوسم زه څنګه موجود یم چې زه د هېڅ حق نه لرم زه دومره بده یم چې په دې جامعه کې زه حق نه لرم زه حق د دې ګشت و ګذار نه لرم زه حق د تحصیل نه لرم زه حق د خپلې درملنې نه لرم نو الله پاک زه څنګه خلق کړې یم باور وکړه چې داسې ډېرې موضوعګانې شته چې یعنی دومره په اعصابو باندې یو چا فشار شي چې هغو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی یعنی هغه دو ته واده شو چې باید زه د خپل ژوند نور ختم کړم ځکه په دې جامعه کې ما ته نور د ژوند کولو ځای نشته نو تا زموږ ورور چې وایي چې حق ترې نه دی اخیستل شوی زه تېته حیرانه پاتې کېږم چې د حق اخیستل دوی څه ته وایي حتی ته نشې کولی چې په راحته ته د خپل نفس واخلې نو ته نشې کولی چې یو لباس ته په خپله خوښه واغوندې په حجاب کې هم حجاب باید دا فلانی حجابي داسې داسې حجاب حجاب دی او دلته په افغانستان کې چې ډېر وختونو نه د حجاب مراعت کېږي شکر اسلامي ملک دی او دوی به دام یعنی چې ته وایې چې محرم ته زما محرم یې چې ته ما د سړک په سر دروې ما ته وایې چې ستا حجاب داسې دی ستا پوړنی داسې دی ستا بوټونه داسې دي ستا دستکول ته زما څه یې
ته ما محرم چې ته مانه د پښتون ته مخاوندې ته مورورې ته مپلاری او دوی چې وایي چې محرم یې محرم خبره دوی ته ډیره مهمه ده کله چې تاسو د خځینجونې زندان ته بیاي پلاری او سره زندان کوي ورورې خاوندې د دوی خځو سره چې اوس هم په زندانونو کې شتون لري دو سره محرم شته دو سره ورور شته خاوندې شته پلاری شته نه نو حق اخستل زنه پوهیږم چې حق دې شته وایي
ش مننه اغلی خورم زبه بیرته تاسو ته راسم او ریدونکو د ازادي رادیو نور بس تخپرونه روانه د زموږ د خپرونی بل ملمنه اغلی زاهده فیضان هم له سټوډیو سره وصل سوی ده اغلی فیضان تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وستي په خپرونه کې د ګډون لپاره تاسو ته خبره پښتنه وکړم چې څه باید وسی چې د شو دوستون زهال سی په افغانستان کې یا حد اقل هغه کچې راټیټه سي د ستونزو
ملال خوری ډیر زیات مننه تاسو ته او تاسو د طریقه اوریدونکو ته او درنی قدرمن میلمانو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي روغ جوړ صحت سره اوسئ درنی خوری البته دا خو بهترین معلوم دی چې ښځو ته الله پاک په قرآن کې حق ورکړی دی حقوق ورکړی دی نو واضح ده ول چې افغانستان یو اسلامي ملک دی او بیا په دې کې مجاهدین دي اسلامي امارت ځان ته یو څه وایي چې د ښځو حقوق او د یعنی ټول هغه اسلامي حقوق مونږ برابر ده کوو او د دې دغه ادعا ده نو په دې کې زه وایم چې اسلام قرآن او حدیث ته باید هغه کار وشي خځه باندې تعلیم معنا نه دی ول چې خځه باندې نارینه او خځه باندې یو شانتي علم فرض دی خځه په خپل خوخه واده کولای شي د جنۍ پر ازات باندې باید جنۍ ورکړل شي د سینه چې یو څوار لس کرن لور پړي رو پیسو باندې ورکینن سبا کې چې د لورګانې د کوڅو په سر او په لور پرتو سیمه کې په د پیسو په بدل کې خرڅي باید دغه کارونه شي د لپاره یو خ میکانیزم او تجور شي واګای امدور جوړ شي اسلامي خبرونه دي جوړ شي چې د اسلام د نظر خزو حقوق واخستل شي او بل پدې نه کې چې د ساري چوک کې ما ودرې ماته وي چې ته حجاب ول نه پسره محرم دي څو افغانستان څلو پینځل سی سو زپل افغانستان دی ټول کندی دی یتیمان دی بوري دی بیروره به مور به پلار خواند دی اکثریت خزی د کور نه ناور دی د کور نه فقہ خرچه ور پغاړه ده مجبور ده چې افغان میرمن کار کی چې کارونه کی هغه ته ډوډۍ مړی څوک ور کوي باید دې لپاره اسلامي امارات جدي پاملرنه وکي او جدی ګام ورته پورته کی تر سو هغه تحصیل یافته خزه د پاره زمینه سازی د کارو کې د اسلام په چوکاټ کې هغه خزه د پاره هغه انجونو د پاره د تعلیم زمینه ورته مسایت د مکتب دروازې ور باندې را خلاص کړي یعنی افغانستان میرمنې یعنی نارینه دي که خزینه دي باید د دې لپاره علمی زمينه سازي ورته وشي خصوصا د غدري کال کې چې شل کال مخکې تل افغانستان نن بیرته د 15 کال وروسته را پاتې دی ولې چې زمونږ درې کال درې نیم کال زمونږ خويندې د پونتونونو په کور ناشته د مکاتبونو په کور ناشته نو دې لپاره مونږ څه ویلې مونږ څنګه ویلې شو چې زمونږ حق یعنی حقوق ادا شوه دي زمونږ حق باندې خپې نه خوستل کې یعنی د خزو چې حق دی هغه ټول پوره شوه دي دا به کله په دې باره کې سترګې پټې نه کړو
مننه ډیره اغلی فیضان زبا بیرته تاسو ته راسم اغلی پوپلزی ستاس څخه به بل پښتنه وکم طالبان وای چې دنجونو د زده کړو او کار موضوع د افغانانو کورنی موضوع ده خو په ورته وخت کې طالبان په خپل د افغانانو هم دغه غوښتنه بیان نه مانی ستاسو په نظر باندې طالبان څه په کار د ودی ته چې دغه د کورنی موضوع چې دوی بولی د حل کړو د افغانانو غوښتنه و مانی
بالکل دا زمانه چې دا د افغانانو د کور دننه موضوع ده په چې د کور دننه موضوع ده باید د کور دننه حل شي کلمه وسله شپې ورځې تیریږي افغانان دغه ټول چیز ورته وایي چې تاسو د دنجونو پر مخ ته ښوونځي او په هندونو دروازې خلاص کړئ چې تاسو حقوق ورکړئ خو دوی چې په غوږ نیسي چې ته په کور دننه د خپل وطنوالو غوږ زدا اورې د لای دوی ته جواب ویلې د دې سره خبرې کړې دي ته خاط ورکړای نه دی هغه یقل د عمره کې ترمنه په ویلې دي کړي چې ولې په همدغه نه باندې ولې شروع نه شو حقوق ته رسیدل دي بهانه دا چې نن بخلاصيږي او سبا بخلاصيږي امر ثاني د امر ثاني نه په کوم چې امر ثاني په تکل پوری دا باندې د قیامت تر لاسه پوری او یا تکل او په دې کې یو څه د
جواب چاته نه ورکوي. هر یو نه چې پوښتنه کوي بس ځان درنه تېروي، که رسنۍ ترې پوښتنه کوي، که عادي اشخاص ترې پوښتنه کوي، که د طالبانو سره څوک شخصي ملګرتیاوې لري، لوړپو چارواکو سره یې دا معلومي اورېدلي دي چې پوښتنه ترې کوي، دوی همداسې ځان تېروي، وایي چې خدای مهربانه ده، خلاص به شي وبه شي. موږ هم مخالف نه یو، خو کله چې ګورې هېڅ هم نشته، هېڅ معلومېږي نه. زه دا منمه چې دا د کور دننه موضوع ده، باید د کور دننه حل هم شي، خو چې حل شي چې نه حل کېږي نو بیا مجبوره چې ته به کله چې په کور کې یوه موضوع حل نه شي ته مجبوره شي غږ دې اوچت شي دولت ته چې په دولت باندې حل نه شي کونه په هېواد دننه کې هغه موضوع نه حل کېږي، مجبوره چې نړیوالو ته غږ وکړي، نړۍ نه مرسته هم غواړي. نو دا داسې یوه موضوع نه ده چې یوه موضوع دي په ټوله کې مکمل د ښځو حقوق ترې اخیستل شوي دي، دوی له ټول حقوق یې محوه شوي دي، هر څه ترې نه اخیستل شوي دي. بېخي لکه هغه یو مرغمه چې وزر یې هر څه پرېږدي او تیاره کوټه کې واچوي، د ښځو حالت اوس داسې یو حالت ته رسېدلی ده. نو زه دا منمه باید چې په کور دننه یې نه حل کړي، موږ هم امیدوار یو چې دوی دغه ستونزې ته غوږ ونیسي، حالې کړي. اوس هم لا وخت ده، دې ته اړتیا نشته چې څوک له نړیوالو نه مرسته وغواړي یا نړۍ په دې کې مداخله وکړي. باید چې دوی په کور دننه حل کړي، باید چې خلک ورته چیک شي، ټول هېوادوال ورته ووایي، ټول هېوادوال خپله غږ پورته کړي. خو ما مخکې هم وویل، له بده مرغه یوازې دولت په جنسي اپارتاید یا توپیري چلند نه دی اخته، زموږ د ټولنې ډېر وګړي هم دغه جنسیتي توپیر باندې اخته دي. او په جمهوریت کې خو د دولت له لوري نه کوم بدنیز نه و، موږ لیدلی چې په ولایتو کې هېڅ ستونزه هم نه وه چا په دغه بندیزونه او دغه ښځې له دغه جنسیتي توپیر سره ډېرې مخ وي. نو مشکل همدلته ده، ستونزه دا ده چې ټولنه هم په جنسیتي توپیر یا اپارتاید باندې اخته ده.
مننه ډیره. اغلی فیضان، تاسو په نظر باندې یوازې په دې خاطر باندې چې موږ او تاسو یا کوم بل شزه چې دا شزه ده له دې سره د بشپړ انسان په توګه باندې چلند نه کیږي، دغه څومره ځوراونکی دي؟ او تاسو په نظر باندې څه په کار ده چې د شزو انساني کرامت ته درناوی وسی؟
ملال خوري، البته خزه کرامت ته درناوی په خپل الله پاک په قرآن کې ذکر کړی دی. دا مهم نه دی چې یو انسان وایي چې ښځې ته موږ درناوی ولرو. که چېرته اسلامي هیواد دی او دا کور دی، علماو دی او نن امارت اسلامي مسلط دی، نو د ښځې حق ته باید درناوی وکړي. ښځه یو مور ده، ښځه خور ده، ښځه لور ده. یعنی درې ځله نبی علیه السلام یو ورځ صحابیو نه پوښتنه وکړه چې دغه په ما باندې چا حق ډیر دی؟ هغې ویلې د مور، بیا ویل د مور، بیا هم ویل. اخره کې د پلار ورته وویله چې د پلار یو حق دی، د مور درې حق دی. نو د ښځې کرامت ته چې کله قایل نه شي، هغه هغې هیواد ته اسلامي هیواد هم نه شو ویلی. نو باید کله چې تعلیم نه وي، کله چې سواد نه وي، کله چې دلته پر دغه نه یا ښه مطالعه، اسلامي مطالعه او عصري مطالعه پرمختګونه نه وي، نو کله ښځو ته درناوی کتل کیږي؟ موجوده حاکم نظام باید د دې ځواب ورکړي چې موږ ولې ښځو ته درناوی نه لرو، ولې د ښځو کرامت ته قایل نه یو، ولې چې اسلامي هیواد دی، افغانستان اسلامي هیواد دی، بیا دلته مجاهدین دی، امارت اسلامي په دې باندې دغه دی چې یعنی موږ د ښځو کرامت ته قایل یو. علم په ښځو نارینه باندې یو شانتي فرض دی، په خاطر چې دلته پوهاوی منځته راشي او د ښځې کرامت ته قایل شي. په یو ټولنه کې چې جهل وي او جهالت وي، علمیت پکې نه وي. موږ مخکې له پښتني سیمه کې په افغانستان کې زیاتره د انجونو پیدا کېدل آر ګڼل کې، یو کور کې چې دوه درې انجونې ورکې کوي، دی وایي هر ورځ لورګانې راوړي، نور په څه کار نشته دی. یعنی دونه پسپکه کتل، که چېرته دلته ښه علمیت او ښه مطالعه ولري، ښه دغه ولري، نو هېڅکله د ښځې ته بې احترامي نه قایل کېږي. دا بیا هم زور د تعلیم دی. که چېرته موږ علمیت
مدنیت او تعلیم او سیوات کچه لوړ شي او د اسلام له نظر ښه آگاهي ورکړل شو، ان شاء الله د ښځو کرامت ته قائل کیږي. نو کچرته همدغه سي تورتم کې پاتې شو، همیشه به ښځه ځپل کیږي، ښځه رټل کیږي، ښځه خرڅول کیږي، ښځې نه د هر رقم دغه نه استفاده کیږي. د یو دلا یو لاس اعلی د ښځه چې ترې استفاده کیږي، د پلار په کور کې پلار یې د پیسو په بدل کې ورکوي، د خاوند په کور کې د پیسو په بدل یې اخیستی دی، بچي ورته راوړي، او تعلیم او سواد او تحصیل یې نشته دی.
ډیره مننه آغلی فیضان. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو نو نور بس د خبرمانه مو واوریدل. د خپل ملمنو آغلی زهرا جنت، آغلی لطیفه خورم، آغلی شبانه پوپلزی او آغلی زاهد فیضان څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.